رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټه کې وره
متحده عربی امارات د ناټو په ملاتړ افغانستان ته خپل عسكر لیږي د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې په حکومتي زندانونو کې شکنجه کمه شوې او په سنگاپور کې د ټرمپ او کیم جونګ ون د سرمشریز غونډې لپاره ترتیبات نیول کیږي
د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسیون د انسانانو د شکنجو خلاف مبارزه پیل کړې ده
زموږ هدف دا ده چې شکنجه یو غیر انساني عمل ده باید له منځه ولاړ سي هیڅ وجود ونه لري
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشرانو ویلي دي چې د دوی د کلونو کلونو غوسه په مقاومت بدلیږي
د پښتنو چې هغه کومه یره وه اتلس کاله هغه اوس د مزاحمت شکل خپل کړی دی
سبا ته په بلجیم کې د افغانستان په ګډون د ناټو د دفاع د وزیرانو غونډه شروع کیږي په دې حق له د بروکسل نه د تازه حالاتو راپور هم لرو د امریکا جمهور رئیس د شمالي کوریا د رهبر سره بل هفته په سنگاپور کې ګوري خو اول سید سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه وایي
السلام علیکم د افغانستان د بشری حقوقو مستقل کمیسون وایي چې تیر کال د افغانستان په حکومتي زندانونو کې د بندیانو د شکنجه کولو کچه 2% ته راټیټه شوې وه د دغه کمیسون رئیس سیما سمر نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د شکنجې ضد قانون او د جزا د کور تصویبېدل د شکنجې ضد کنوانسیون توشیح او د بشري حقوقو د یو ځانګړي کمیسون جوړېدل هغه اقداماتو چې په دې اړه وشو په افغانستان کې د شفافیت د څارنې ادارې تیر کال په خپل رپورټ کې ویلي چې په حکومتي زندانونو کې د قیدیانو شکنجه عام دي دا کمیسیون د 1409 شپږ نویم میلادي شمسي هجري شمسي کال لپاره په خپل تازه رپورټ کې وایي چې د 2010 میلادي کال د مارچ 10 نه د 2013 میلادي کال د مارچ 10 پورې د تیرو 9 کلونو په موده کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچا 48000 او 104 وا چې د دې جملې نه 3000 دیش تنه وژل شوې دي او 44940 کسان زخمیان شوي وو دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ او افغانستان خبرونه اورئ د افغانستان د جمهوري ریاست په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوې راغلي چې د ملي امنیت شورا د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ملاتړ په چوکاټ کې د متحده عربي اماراتو د عسکرو د شاملېدو وړاندیز منلی دی دار په اعلامیه کې ویل شوي چې د متحده عربي اماراتو د پوځ انګریز ځواکونه د صوفا د موافقې له مخې افغانستان ته راځي خو متحده عربي اماراتو په دې اړه څه نه دي ویلي د ناټو عمومي منشي ایان سټولټنبرګ تیر کال په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې افغانستان ته د قطر او متحده عربي اماراتو د عسکرو د لیږلو اعلان کړی و سټولټنبرګ په داسې حال کې چې سبا د شنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو غونډه پیل کیږي د افغانستان په باب خپل وینا کې ویل
الایانس اند پارټنرز ار سټیپینګ اپ
متحدین او همکاران د ځواکونو او مالی ملاتړ د زیاتوالي په برخو کې ژمن دي مونږ د خپل ماموریت لپاره 3000 نور روزون کې هم زیات کړی دي او مونږ باس کوو چې څنګه د 2003 کال وروسته د افغان ځواکونو مالی ملاتړ وکړو افغان ځواکونه په میدان او مسلکي ډول جنګیږي او د سیاسي پروسو لپاره زمينه مساعده وي نو مونږ باید له دوی سره خپل همکارۍ ته دوام ورکړو او د سولې د پروسې اصلاحاتو فساد سره د مبارزې او د بشري حقوقو د تامین په برخو کې د ولسمشر غنی له تګلارې څخه ملاتړ وکړو
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله لندن ته رسیدل دی د اجرائی ریاست په مطبوعاتي بیان کې ویل شوی چې د افغانستان او برېټانیا ترمنځ اړیکو د پراختیا او افغانستان سره د هیواد مرستو زیاتوالي په اړه به د برېټانوي چارواکو سره وغږیږي عبدالله عبدالله د لندن په چټام هاوس کې او د وینچستر په پوهنتون کې هم د سولې په اړه وینا کوي د افغانستان د انرژي او بود وزارت وی سرچینې هغه مطبوعاتي رپورټونه ناسم بللې دي چې په کویل شي حکومت د جمهور رئیس غنی په حکم د دغه وزارت وزیر علي احمد عثماني خارج ته سفر کول نه منع کړی دی. په خبري رپورټونو کې راغلي کله چې عثماني غوښتل د هوا له لارې مزار شریف ته سفر وکړي، پولیس یې لاره ونیوله او اجازه ورنه کړه چې پرواز وکړي. د بادغیس په ولایت کې د افغانستان د ملي پوځ شپږ تنه عسکر د طالبانو په حمله کې وژل شوي او اووه تنه نور زخمیان شوي دي. د بلې خوا د بغلان ولایت د خواجه الوان په سیمه کې د چهارشنبې په سهار په یو کان کې د چاودنې په پیښه کې دوه کسان مړه او دوه تنه نور زخمیان شوي دي. تاسې زموږ غږ د واشنگټن نه اورئ. افغانستان په غټ اکثریت د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د درې اویاومې دورې د درېمې کمیټې ریاست ته وټاکل شو. په دغه نړیواله کمیټه کې په نړۍ کې معمولا د بشري حقوقو په بحثونه کېږي او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر محمد سیقل به مشري په غاړه ولري. اروپایي هیوادونو نن غوښتنه وکړه چې متحده ایالات باید هغوی له ایران سره د تجارتي اړیکو په باب د اقتصادي بندیزونو نه مستثنا کړي. اروپایانو دا غوښتنه له امریکانو په داسې حال کې کړې چې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف اروپایانو باندې غږ کړی دی چې په خپل دریځ باندې ثابت ودرېږي او د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پیروي ونه کړي. په عین وخت کې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو چې د اروپایي هیوادونو په صفه تللی و نن د چهارشنبې په ورځ د برطانیې له صدراعظم میرمن تریسا مے سره ملاقات وکړه. هغه غوښتنه وکړه چې له ایران سره اټومي تړون د چا په ګټه نه دی او نړیوال باید ورنه اوځي. چین نن اعلان کړی چې هیڅ یوه جنګي کشتۍ الوتکه برطانیا نشي ډارولی او د خپلو سمندري حدود ساتلو ته دوام ورکوي. چین دا تبصره په داسې حال کې کړې چې د جاپان صدراعظم شینزو آبه واشنگټن او سول ته په سفر روانېږي. د چین حکومت په دې وروستیو وختونو کې د متحده ایالاتو د هوایي قواو د بی 52 ډوله بمبارتمان الوتکو د پروازونو غندنه کړې ده. امریکا او جاپان دواړه په سیمه کې د چین د دفاعي طاقت د پراخېدو په اړه تشویشونه لري. که څه هم چې د اردن پاچا ملک عبدالله د حکومت په ضد د سختو احتجاجي مظاهرو په تعقیب د خلکو د آرامولو په خاطر صدراعظم له خپلې دندې نه ګوښه کړ، اعتصابونه او مظاهرې اوس هم دوام لري. خلک د لوړو مالیاتو په خلاف باندې راپاڅېدلی دي او وایي چې منفي اغیزه یوازې د منځنۍ طبقې او نسمونو خلکو په ژوند باندې کوي. نړیوال بانک چې هر کال اردن ته په میلیاردونو ډالر په پور ورکوي پر حکومت باندې فشار زیات کړی دی چې مالیه لوړه کړي. د امریکا د هوایي ایالت د کلیاو له اورغورځونکي غرنه بیا لاوه جاري شوې. 120 کیلومتره مربع ساحه نیولې او په لسګونو کورونه ایره کړي دي. د مرجوب لپاره رپورټونه تراوسه پورې نه دي ورکړل شوي. داسې ښکاري چې ډیموکراتان به د کانګرس لپاره په کالیفورنیا کې د سه شنبې په ورځ ضمني انتخابات وګټي. په کانګرس کې ډیموکراتانو ګوند مشره میرمن ډاین فاینستان له خپلو څو حلیفانو نه مخکې وه. او د چین حکومتي منابعو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د اوسپنې په یوه کان کې د چاودنې وروسته 12 کسان ژوندي ژغورل شوي دي او 9 کسان مړه شوي دي. دوه تنه کارګران ورک دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، وسوالو طالبانو په تخار کې یو خزه چې ځان کاندیدولو او د نوم لیکلو مرکز سره روانه و په لار کې نیولې ده. دا او ځینې نور رپورټونه لږ وروسته راځي. په شروع کې یو رپورټ لرو چې ممتاز بهیر د کابل نه را لېږلی دی او وایي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د متحده عربي اماراتو د عسکرو د ګډون وړاندیز منلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د یو اسلامي هیواد په توګه افغانستان ته د متحده عربي اماراتو د عسکرو راتګ د افغانستان د قواوو د روزنې او تمویل په برخه کې ګټور اقدام ګڼي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې تیر ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې افغانستان ته د ځنګړو ځواکونو د استولو په اړه د متحده عربي اماراتو وړاندیز له ارزولو وروسته تایید شوی دی. که څه هم لا تر اوسه افغانستان ته د متحده عربي اماراتو د سرتیرو د لیږد د نیټې او شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی، خو د افغانستان د دفاع وزارت د ملي امنیت شورا له دغې پریکړې څخه په هرکلی وایي چې د متحده عربي اماراتو سرتیری به د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له افغان ځواکونو سره د روزنې، سلام مشورو او تمویل په برخو کې همکاري وکړي. د دغه وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا ته وویل
دوی د مونږ د دین او مذهب سره یو دی او په دغه مسله کې رښتیا هم ک مسلمانان دلته زموږ ملي اردو ته تعلیم او تحصیل ورکي د دوی په هغه مسایلو کې چې مذهبي مسایل ده رښتیا هم سي ډیر ګټور وي او مونږ دغه نه هر کله وایو زیاتره د پیاده په برخه کې او د زیدي تعلیمي مرکزونو کې په اطاعاتو کې سته او همدارنګ ځینې مشورې سي تعلیمي مرکزونو کې ډیر مهم ده او باغ کې ګټور تمامېږي د دوی نمونږ ګټه اخلو.
ښاغلی رادمنش زیاته کړه چې متحده عربي امارات لوړاندې د افغان پیلوټانو په روزنه کې له افغانستان سره همکاري کوي او په دې برخه کې اوسمهال د دفاع وزارت یو شمیر منصوبین په متحده عربي اماراتو کې تر روزنې لاندې دي. تیر کال د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د متحده عربي اماراتو او د قطر د سرتیرو د برخې اخیستلو پریکړه شوې وه، خو افغان حکومت تر اوسه د قطر د وړاندیز په اړه فیصله نه ده کړې. د پوځي چارو کارپوهان په افغانستان کې دینی مسایلو او حساسیتونو ته په کتو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د اسلامي هیوادونو د سرتیرو شاملول یو ګټور اقدام ګڼي. د افغانستان د پوځ پخوانی جنرال یوسف امین امریکا غږ آشنا ته وویل
دا یو مثبت اقدام دی چې لومړی د متحده اماراتو هیواد دغه چمتووالی ښودلی دی. زه د افغانستان حکومت نه هیله من یم چې هغه سیاسي ملحوظات چې کوم هیواد یې بل سره لري یا کوم مخالفتونه لري هغه باید پرېږدي او د بین المللي ټولنې په چوکاټ کې په اسلامي هیوادو باید دوی غږ وکړي او د اسلامي هیوادو مرستې باید دلته راجلب کړي.
جنرال امین زیاته کړه چې افغانستان ته د اسلامي هیوادونو د عسکرو پر راتګ سره به د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو هغه پلمه به هم له منځه لاړه شي چې په افغانستان کې د غیر اسلامي هیوادونو له ځواکونو سره د جګړې لپاره لري. اوس مهال په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د 19 هیوادونو 14 سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو د ورکولو دنده په غاړه لري. له دې وړاندې هم د متحده عربي اماراتو په ګډون د ترکیې او اردن سرتیرو د ایساف ځواکونو په چوکاټ کې په افغانستان کې فعالیت درلود. د ترکیې ځواکونه اوس هم د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خپل تاسیس د 14مې کلیزې په مناسبت 2 ملي تحقیقاتي رپورټونه خپاره کړي دي. په یو کې وایي چې په 9 کلونو کې په وسلوالو جګړو کې او همداشان د دهشتګرو په بریدونو کې 3,500 ملکی وګړي مړه او زخمی شوی دی. د دې کمیسیون په بل راپورټ کې د زندانونو په باره کې ده، د بندیانو د شکنجو خبره شوې ده او وایي چې 22% کې بندیان شکنجه شوي دي، یعنی شکنجه کمه شوې ده. رحیم ګل ساروان د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د بشري حقوقو د کمیسیون مشر سیما سمر دا دوړه راپورونه په خپل رسنیو سره شریک کړل. د وسلوالو جګړو او ترهګرۍ د قربانیانو له حقوقو څخه د ملاتړ په ملي راپور کې راغلي چې په 9 کلونو کې له 2000 زیات ملکی مرګ ژوبل رامنځته شوی ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپور لمخې د 1400 مریض کال لپاره د 1400 کال تر پایه جګړو او ترهګریزو بریدونو 3,500 ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اړولې. 3,100 سلنه کېږي ملکیان وژل شوي. 3,940 ملکی وګړي ټپیان شوي. 15% کې ښځې قرباني شوي. 19% کې ماشومان د جګړو قرباني وو. د کمیسیون په وینا 9% کې وسلوال مخالفین، 10% کې دولت او نړیوال ځواکونه، 19% کې نامعلوم لوري د دې وژنو عاملین دي.
موږ ډېر تشویش لرو د هغه له کبله موږ د تحقیق ملي مو وکړه چې هم د خلکو د حقوق نه حمایت وسي، هم دولت متوجه وکړو چې د دوی وظیفه څه ده او څه کارونه باید وکړي.
کمیسیون د قربانیانو کورنیو ته د جبران د ورکړې غوښتنه کړې ده. محمد شفیع بارگزی خپل لور یو میاشت وړاندې په یو چاودنه کې په کابل ښار کې له لاسه ورکړه. محمد شفیع بارگزی که څه هم د خپلې لور لپاره د عدالت غوښتنه کوي، خو وایي هیڅ څه د هغه د لور جبرانېدی نشي.
فشاره خو د انسان څوک نشي پوره کولی. انسان خو ډېر لوی قیمت لري. یعنی اگر د افغانستان ما چې زیراخه زی هغه یو درد ځنه برابرم.
خو د عدالت غوښتنه کوي.
خپل عدالت غواړو، جوړښت غواړو، د دغو جنکې پوښتنه غواړو. د دغو مرهم فرشتې پوښتنه باید وشي.
حقوقي کارپوه سید خالد سادات مجازات د حیثیت اعاده بولي.
د ملکي خلکو د مرجو لپاره فقط د حقوقو په اډانه کې، د حقوق په چوکاټ کې یوازې او یوازې د مجازاتو تطبیق یوازینی اصل چې کولی شي په ټولنه کې د خلکو او هغه قربانیان چې د هغوی ملکي تلفات هغوی ته وختي وي کولی شي یو د حیثیت اعاده وسي.
د کمیسیون په زندانونو کې د شکنجې د ترسره کېدو راپور هم خپور کړ او ویل چې د شکنجې د منې د قوانینو د تصویب سره سره لا هم په زندانونو کې شکنجه روانه ده. کمیسیون وایي په 1400 نیوم کال کې له 621 متهمو نه هاوی قضیو کې شکنجه شوې. د تیر کال په پرتله شکنجه 2500 کې راټیټه شوې. په نه هاوی قضیو کې 12 د شکنجې قضیې د پولیس لخوا شوې.
شکنجه په افغانستان کې لږ سوې ده، مګر کاملا محو نه دي سوې. زموږ هدف دا ده چې شکنجه یو غیر انساني عمل ده، باید له منځه ولاړ شي، هیڅ وجود ونه لري.
د بشری حقوقو کمیسیون تر دې پوښه هم د زندانونو د شکنجې په تړاو راپور نه ورکړي. د دې ترڅنګ د کمیسیون پوسنی وخت کې د بشری حقوقو وضعیت ناسم بولي او د جګړې له اړخونو بشری حقوقو ته د احترام غوښتنه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتون وایي که په علي وزیر باندې هر څه وشو مدعي به د پاکستان پوځ وي. پرون وخت د دې غورزنګ مشرانو په غونډه او مرکو کې وویل چې په وزیرستان کې حکومت پلوه طالبانو د علي وزیر د وژلو پلان جوړ کړی دی. پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد هم په ټویټر کې ولیکل چې په وانه کې د هر ډول وژنو مسؤلیت به د پاکستان د پوځ په غاړه وي.
د حیات آباد دریم فیس چوک د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي پرلت په دریم ورځ هم جاری و چې پکې لسګونو د پی ټی ایم غړو ګډون کولو او د درې ورځې وړاندې واڼه کې د پی ټی ایم د غړو وژنه او اسلام آباد کې د فعالینو د پولیسو لخوا نیولو سخته غندنه کوله. خو ناوخته دغې غونډې ته د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتون هم راغلو او خپل وینا کې نوموړي وویل حکومت داسې پلان جوړ کړی دی چې د دې ملګری علي وزیر واڼه کې د کرفیو دوران کې اوجنی
او بیا ما سخته خبر راغی چې د دغه پښتنو د زړونو ټاکور، د دغه پښتنو د زړونو आवाज، امیر او باتور او زخمی وزیر چې ټول خاندان یې شهید شو، هغه ته پلانینګ جوړ شوی دی چې په نن شپه باندې به دایمو وزنو.
غونډې ته د وینا په وخت پی ټی ایم یو بل غړي ډاکټر سید عالم مسید ویل که خدای مکه داسې اوښول نه د دې اغیزې به ډېرې خطرناکې وي.
چې ته داسې په شپو کې زموږ زمری زموږ نه نشي ورکولی، ستا پلار یې نشي رانه ورکولی. دا دې که داسې غلطي دې وکړه نو بیا د حالاتو ذمواري به په دوی باندې وي.
د احتجاجي مظاهرې په وخت د پی ټی ایم فعالینو اسلام آباد کې د دوی د نیول شو ملګرو زر تر زره د راخلاصېدو غوښتنه کوله او ویلي واڼه کې چې درې ورځې مخکې کومه خونړۍ پیښه رامنځته شوې ده د هغې د پلټنې وشي او څوک چې پکې ککړو هغې ته د سزا ورکړی شي.
دغه رویه چې کومه د ریاست ته زما په خیال باندې دغه ځوانانو ته نوره جذبه هم ورکوي، نوره غوسه هم په دوی کې راپاروي. د پښتنو چې هغه کومه یره وه 10 کاله هغه دوی مینټین ساتلی و، هغه اوس د مزاحمت شکل خپل کړی دی.
او د پی ټی ایم مشرانو په دغه مهال اعلان وکړ چې د پښتونخوا د نورو خارګوټو په څیر بس په 6 جون هم حیات آباد کې د دوی احتجاج دوام لري.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. وسلوالو طالبانو په تخار کې یو خزه چې ځان کاندیدولو او د نوم لیکلو مرکز ته روانه وه په لاره کې نیولې ده. خو په قندوز کې بیا د نامنې له امله 1 انتخاباتي سایټونه بندي. ګلرحیم نیازمن رپورټ را لېږلی دی.
د تخار په درقت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ولایتي شورا لپاره کاندیدا فاضله چې تعلقانو ته د خپلو کارونو د بشپړېدو په خاطر روانه وه په لاره کې له خپل ورور سره یو ځای نیولې ده. د تخار د امنیت قومندانې د امنیت امیر نظام الدین غوري وای چې د فاضلې په نامه یو میرمن چې د ولایتي شورا لپاره ځان کاندید کړی و د درقد ولسوالۍ په القناق سیمه کې نادرکه شوې ده.
دا سلاپور مونږ ته راغلی چې یو ښځې په نام د بې فاضله په لارې د خپل ورور سره په لارې د موټرسایکل سره نادرکه شوې ده. نو هغه کاندید شوی نه و تر اوسه پورې، خو داسې اوازې دي چې هغه وغوښتل چې د شورا ولایتي کې کاندید شي.
د درقد ولسوالۍ د ښار اوسیدونکي په راتلونکو انتخاباتو کې د دغې نوماندې میرمن په اړه وایي چې تیر مازیګر وسلوالو طالبانو له ټولو هغو شواهدو سره نیولې چې غوښتل یې د انتخاباتو دفتر ته یوسي او له لارې یې ځان کاندید کړي. د درقد یو تن اوسیدونکی محمد امیر وایي چې له دغې نوماندې سره له خلکو راټولې شوې تذکیرې او نور اسنادو چې د هغې د کاندیدیدو شکی په یقین بدلاوه.
دغه نوماند سه تیر مازګر 15 بجې د طالبانو د لور نیول شوی ده. فاضل نومیږي او خوندم لري، امیدوار هم ده. د غختل سه د درخد ولسوالۍ نه تلخون خار ته لاړ سي چې د خواجه باودین او د درخد ولسوالۍ ترمنځ د درخد په سیمه کې طالبانو نیولې ده. د درخد قومي مشران هم ورغلي سه د طالبانو چارواکو سره د دغه خزه د خوشی کولو په سر خبرې وکړي، خو تر اوسه به
درقد د تخار لنه امن ولسوالۍ او څخه شمیرل کیږي چې په اکثرو کلو کې د دولت مخالف وسلوال طالبان حاکم دي. وسلوالو طالبانو له انتخاباتو مخکې هم خلکو ته ګواښ کړی و چې په انتخاباتو کې دې ګډون نه کوي. د تخار د ټاکنیزو چارو ریاست د عامه پوهاوي مسؤل تمیم تلاشوي طالبان غواړي چې د دغه میرمنې په نیولو سره نورو نوماندانو ته ګواښ وکړي چې په انتخاباتي بهیر کې ګډون ونه کړي.
حداقل نقش خانما کمک کمرنگ شوه در پروسه های انتخابات و خصوصا در بخش کاندیداتوری و دیگر یک ترس هراس بین
طالبانو ځکه دغه خزینه کاندیدیدونکي نیولې ده چې غواړي په انتخاباتو کې د ښځو ګډون کم کړي او ښځې ځانونه کاندید نه کړي او غواړي له دغه لارې په خلکو کې ویره واچوي. له بل پلوه د قندوز د انتخاباتو د کمیسیون عملیاتي مرستیال حنیف شریف وایي چې په دغه ولایت کې تر 300 زیاتو کسانو خپلې تذکیرې په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر ثبت کړي دي. هغه زیاتوي چې په قندوز کې د انتخاباتو 260 مرکزونه دي چې له جملې څخه 108 انتخاباتي مرکزونه د امنیتي تهدیدونو له امله بند شوي دي، چې 40 بند مرکزونه یې د ښار په ساحه کې دي. نوموړي وویل چې په قندوز کې تر اوسه پورې 90 تنو په انتخاباتو کې د کاندیدیدو لپاره عریضه ورکړې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 FM 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د زراعتي ځمکو د زیانمنېدو د مخنیوي لپاره د سیندونو په غاړو کې استنادي دیوالونه او د اوبو کانالونه جوړوي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره نن د اوبو او برېښنا وزارت د یو شمیر خصوصي شرکتونو سره په 12 ولایتونو کې د سیندونو په غاړه کې د استنادي دیوالونو او د کانالونو د جوړولو پروژې لاسلیک کړي دي. لیمه نیازی د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت د سیندونو د اوبو د مهارولو لپاره په 12 ولایتونو کې د استنادي دیوالونو او کانالونو جوړولو پروژې له یو شمیر خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړي. د اوبو برېښنا وزیر علي احمد عثماني د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته د دغو پروژو په اړه د معلومات ورکولو پر مهال وویل:
دغه پروژې په بادغیس، کاپیسا، لغمان، بلخ، دایکندي، تخار، پنجشیر، سرپل، ننګرهار، کندهار او پروان کې پلي کیږي، چې 420 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. دغه لګښت د اوبو او برېښنا وزارت، نړیوال بانک او هندوستان هیواد لخوا ورکول کیږي.
وزارت انرژي او بانک جهاني په کومک های دولت هندوستان تامین.
د اوبو برېښنا وزارت وایي چې د اوبو د مهارولو او د اوبو د کانالونو جوړولو په برخه کې تیر کال دغه وزارت د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د شپېتو پروژو قراردادونه لاسلیک کړي وو. په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازي عبدالرحمن رحماني په دغه غونډه کې وویل عامو سیند چې د بلخ په ګډون له دریو نورو ولایتونو څخه تیریږي هر کال 40 تر 50 کیلومتره کرنیزه ځمکه تخریبوي.
عامو سیند چې له بلخ او دوه درې نورو ولایتونو تیریږي، د دې پر ځای چې ګټه یې ورسیږي خلکو ته قرباني رسوي. او هر کال لشلو دیر شو تر 50 کیلومتر زمکی ته زیان رسوي.
خاغلی رحمانی زیاته کړه افغان حکومت باید د کرنیز زمکو د تخریب د مخنیوي لپاره نور ګډ شمیر استنادي دیوالونه او د اوبو کانالونه جوړ کړي. د افغانستان د شمیر سندونو په غاړه د استنادي دیوالونو او د اوبو د کانالونو جوړولو دغه پروژې په داسې حال کې تطبیق کیږي چې له دې وړاندې یو شمېر افغان بزګرانو د سیندونو پر غاړه خپلې کرنیزې ځمکې د اوبو د زیاتوالي له امله له لاسه ورکړي دي. همداشان د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د زیاتو ورښتونو او سیلابونو له امله د سیندونو اوبه راپورته کیږي چې تر څنګ یې پرتو کرنیزو ځمکو ته زیان رسوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم جونګ اون سره د ملاقات لپاره تیاری نیسي. د کانګرس غړي ټینګار کوي چې د دې غونډې هر فیصله باید د وکیلانو د نظر تیر شي. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د ټرمپ او کیم ممکنه مخامخ لیدنه په کانګرس کې د وکیلانو هیله زیاتې کړې دي.
ډیر خوشاله یم چې موږ د ډیپلوماسۍ پر مټ پر مخ ځو. دا اټومي بونباست ماتېدلی شي،
خو هر موافقه چې مشرانې په سنگاپور کې کوي د کانګرس غړي باید پرې راضي وي.
تاسو باید کانګرس ته راجع کړي او کانګرس یو فرصت لري چې ویرځوي او رد یې کړي. که کانګرس یې رد نه کړي دوام کولای شي.
په خاص ډول امریکایي قانون جوړونکي غواړي چې پر پیونګ یانګ د بندیزونو د لرې کولو د طرحې په تصویب کې مهمه ونډه ولري.
بندیز
به ختم نشي مګر دا چې د شمالي کوریا رژیم د خپل اټومي، کیمیاوي، بیولوژیکي او راډیولوژیکي وسلو د پروګرام د کامل تایید وړ او دایمي له منځه وړلو په طرف مهم پرمختګ ونه کړي.
د امریکا د دوړو مطرح غوندونو مشان په دې نظر دي چې شمالي کوریا په بدنیتۍ ډېرې مذاکرې کړې دي او سابقه یې خرابه ده. خو ولسمشر ټرمپ هم ټینګار کړی چې مجلس یې خایي نتیجه ورکړي او یا هم برعکس وي. کارپوهان لشته خطرونو څخه ویره لري.
غونډه یوه ستراتیژي نه ده او له یوې ستراتیژۍ پرته غونډه خطرناکه ده. امریکا باید په دې غونډه کې زموږ د موخو لپاره یو څرګند تمرکز ولري او د دغو موخو د ترلاسه کولو لپاره باید له کانګرس او متحدینو سره مو په نږدې اړیکه کې پاتې شي.
د هغه امریکایي وکیلانو په شمول چې نظر یې مثبت نه ده، د امریکا ولس او ټوله نړۍ راتلونکي اونۍ په سنگاپور کې د کیم او ټرمپ د غونډې پایلو ته انتظار باسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د دې ساعت یو تازه خبر. ناپیژندل شوو وسلوالو نن مازدیګر د لمانځه پر مهال د خوست ولایت په جومات کې پر لمونځ کوونکو باندې ډزې وکړې. حمله د مندوزیو د ولسوالۍ د للمې په سیمه کې شوې او سیمې اوسیدونکي امریکا غږ ته وویل چې څلور کسان وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د خوست د والي ویان طالب منګل امریکا غږ ته وویل نه پوهېږي چې دغه خونړۍ حملې اصلي انګیزه څه وه او تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې ذمهواري او مسؤلیت هم دې قبول کړی. چین نن اعلان وکړ چې هیڅ قسم جنگی کشتی او یالوتکی نشی کولای چې د خپل سمندري حدود د ساتلو نه واړی. چین د تفسیر په داسې حال کې کړی دا چې جاپان سره د شینزو آبه واشنگټن او سولتا سفر کوي. چین د جنوبی چین په سمندرګي کې د متحده ایالاتو د هوایي قوا د B-25 ډول بمبارتمن الوتکو د پرواز هم غندنه وکړه. امریکا او جاپان دواړه د دفاعي تړون غړي دي او په سیمه کې د چین د دفاعي طاقت د پراخېدو په اړه تشویش او اندېښنه لري. اروپایي هیوادونو غوښتنه وکړه چې متحده ایالات باید پر هغو باندې ایران سره تجارتي اړیکو په وجه باندې اقتصادي بندیزونه ونه لګوي او مستثنا دي کړي. اروپایانو دا غوښتنه په داسې حال کې له امریکا نه کړې چې ایران خارجي وزیر جواد ظریف په اروپایانو باندې غږ کړی چې په خپل دریځ باندې ثابت قدم ودرېږي او د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پیروي ونه کړي. په عین وخت کې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو چې اروپا ته په سفر تللی و نن یې د برطانیې د صدراعظم تریسا می سره له ملاقات وروسته غوښتل چې انګلستان دې د ایران سره د اټومي تړونونه لاس واخلي ځکه چې په ګټه باندې نه ده. د امریکا د هوایي په ایالت کې د کلیایو له اورغورځونکي غرنه بیا لاوا جاري شوې. 160 کیلومتره مربع ساحه یې نیولې او په سلګونو کورونه سوځولې او یا ایده کړي. د مرګوب لپاره رپورټونه تر اوسه پورې نه دي را رسېدلي.
دا آشنا رادیو در نور دونکو د خبرونه هم دلته پایت ورسیده. خو د امریکا غا خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې د آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظر څرګندوي.